ازادي راديو یو ساعت پښتو خبري ساعت ته شراغلاست د مازیګر څلور بجې سوې زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو نن د 2015 میلادي کال د دسمبر میاشتې لومړۍ نیټه او د 1404 نیوم هجری شمسي کال د لندۍ لسمه نیټه ده په دې خبرونه کې د نن ورځې مهم خبري موضوعات ده دي د ناتو غړي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه اخلي په دې غونډه کې به په راتلونکي کې په افغانستان کې د ناتو د رول په اړه هم خبرې وسی ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپل پرونی کتنه د دوه هیوادونو لپاره ګټور بللې د مهمو موضوعاتو بشپړه فهرست په ورستو پر واورو خو تر هغه مخکې د دې سات مهم خبرونه اورو اجمل انت په سټوډیو کې دی انت صاحب د نن ورځې کوم مهم خبرونه لري
د سیمې یو نړۍ په خبرونو کې مهمه موضوع ده چې په یمن کې د القاعده شبکې سره وي تړلې موضوع د سعودي حکومت ته غواخ کړی دی چې د بندیانو هغه لوی ډلې ادام کړی چې دوی وایي دوی غړي هم پکې دي نو په سعودي عربستان کې به بریدونه وکړي همدارنګ اسرایلی امنیتي ځواکونو په لویدیځ غړ کې هغه فلسطینی په ډزو وژلې چې پولیس وایي هڅه کوي وسړې په چاقو وهي
مننه انصب له اجمل انص خپه مننه تر بشپړه نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو
سر کې د خبرونو سرچکی د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په بلخ ولایت کې د انسان تښتونکو یو څلور کسي زړه نیولې ده د هلمند انتجار وایي وای ډیر ژر به د هغو سیمو د بیرته نیول په هدف پراخ عملیات پیل کړي چې سم د مخ کې وسلوال مخالفینو نیولې وي او د ننګرهار د مروختیا ریاست وایي چې په دغه ولایت کې د تیر اټو مشترفه دی خوښ په تزر ماشومان د پولیو ضد واکسین له تطبیق څخه پاتې شوی دی د خبرونو تفصیل د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د سیمې یو شمیر هیوادونه هڅه کوي چې په دغه هیواد کې لبیلابیل لار څخه خپل مشخص اهداف ته ځانونه ورسوي د دفاع سرپرست وزیر معصوم سنګزي دغه سرګندونې نن په کابل کې دغه وزارت د ستراتیژیکو اړیکو د همغږي د عالی شورا په پوکولاده ناسته کې وکړه
کوشش برای این میشن که از افراد و اشخاص استفاده بیشتر شود که تا اما اهداف خود در داخل افغانستان چی بکنن یعنی یک حالتی را با وجود آوردن که به طور مثال طالب علیه داعش توسط یک کشور دیگه استعمال میشه
شغل استانګزی که هم د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو زیات کړی چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او حکومت هم د ټولو هیوادونو له ټولو گاونډي هیوادونو سره د دوستانه اړیکو غوښتونکي دی د چارو کتونکو هیاګول سلیمان خیل بیا ازادي رادیو ټول چی په افغانستان کې روانه جګړه ایران او پاکستان تو د ساتلې ده د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په بلخ ولایت کې د انسان تښتونکو یو څلور کسي زړه نیولې ده له دغه ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې دغه څلور تنو څوخ مخ کې د محمد داود په نوم یو تن له بلخ ولایت څخه تښتولې وو او د هغه په بدل کې له کورنۍ څخه د یو میلیون افغانۍ غوښتنه کړې وه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې دغه اندازه پیسې چې کله د کورنۍ لخوا برابر نسبه سړي تښتونکو تښتول سوي کس په ډیر بیرحمۍ سره وژلې وو او مړی ورسته د بلخ ولایت په چهارکونت ولسوالۍ کې خاورو ته سپارلې وو اعلامیه وایي چې نیول سو کسانو پر خپل جرمونو اعتراف کړی دی د هلمند امنیتي چارواکي وایي ډیر ژر به د هغو سیمو د بیرته نیول په هدف پراخ عملیات پیل کړي چې سبق مخکې د وسلوال مخالفینو لخوا نیول سوي دي د هلمند نوی امنیه قماندان عبدالرحمن سرجنګ نن رسنوي تول چې وسلوال مخالفینو په اوړ کې په ځینو سیمو کې وسلوالي حمله وکړي چې ټاکل سوی افغان امنیتي ځواکونه بیرته د هغوی د ځپل په هدف عملیات پیل کړي دا په داسې حال کې ده چې په دې ورستوي کې د هلمند د نادالی او مرجه ولسوالۍ زیاتې برخې د وسلوال طالبان لخوا نیول سوي او د ننګرهار د مروختیا ریاست وای په دغه ولایت کې د تیرو اټو مشترفه دی خو شپږ تزر ماشومان د پولیو ضد واکسین له تطبیق څخه بیا برخه پاته دي د ننګرهار د مروختیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال نن په ننګرهار ولایت کې د پولیو ضد کمپاین د پیل پر مهال ول چې له واکسین څخه پاته ماشومان د هیڅ کمینی اچین کوټ او بټکوټ ولسوالۍ اوسیدونکو دي له واکسین څخه دغه ماشومان د پاته کېدو اومده لامل نام نه ښودل سوی د دغه ریاست معلومات لمخې په تیرو څلور میاشتو کې په دغه ولایت کې د پولیو یا فلج اته پیښې سبڅوي چې شپږ هغه یوازې په اچین ولسوالۍ کې دي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه اجمل ان وړاندې کوي
په یمن کې د القاعده شبکې سره یو تړلې ډلې د سعودي عربستان حکومت ته د بندیانو د هغې لوی ډلې د اعدام د پلان لکبل غواخ کړی چې د القاعده غړي هم پکې دي په غو اعلامیه کې چې په ټویټر کې خبره شوې په عربي ټاپوزمه کې د القاعده ډلې غواخ کړی چې سعودي عربستان غړي اعدام کړي په دې هیواد کې به بریدونه وکړي. سیمه ییزو رسنیو تیره اونۍ رپورټ ورکړ چې د سعودي چارواکي پلان لري څو تر 500 زیات د ترهګرۍ پر جرمونو محکوم کسان اعدام کړي. سعودي سلطنت په تیر کال کې د وسلوالو له سیاتیدونکو بریدونو سره مخ و. په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په جماعتونو کې د یو لړ بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د بخښنې نړیوال سازمان د شمیرو له مخې سعودي چارواکو په روان کال کې 155 کسان اعدام کړي دي چې ډېرې د نشه یي موادو پر قاچاق محکوم شوي بهرنیان وو. په دې کال کې د القاعده شبکې سره د تړاو په جرم یوازې 2 کسان چې د چاد تبه و اعدام شوي دي. اسرائیلی امنیتي ځواکونو په لویدیځ غاړه کې هغه فلسطینی په ډزو وژلې چې هڅه یې کولی یو سړی په چاړه ووهي. د اسرائیلو پولیس وایي دا پیښنن د ګڼې ګوڼې په یوه سیمه کې رامنځته شوې. تر اوسه پورې د فلسطینیانو لخوا د چړو په بریدونو کې پر پلي خلکو د موټرو په خېژولو او د نورو ډزو او نورو ډول بریدونو کې 19 اسرائیلیان او یو امریکایي تبا وژل شوي. اسرائیلي ځواکونو د دې وروستیو تاوتریخوالو په ترڅ کې بیا تر اوسه 6 نوي فلسطینیان وژلي. په دوی کې ډېر هغه کسان شامل دي چې په بریدونو کې لاس درلود او یا له اسرائیلي پولیسو او پوځیانو سره پنختو کې کېلو. ویل کېږي چې وژل شوي فلسطینیان تر ډېره تنکیزوانان دي. اسرائیلي چارواکي فلسطینی مشران او ټولنیزې رسنۍ د ډول تاوتریخوالي په هڅولو کې ملامت ګڼي. فلسطینیان وایي د بریدونو د سولې د کلونو ناکامو هڅو وروسته د خپلواکۍ لپاره د فلسطینی ځوانانو نهیلي څرګندوي. دا ساده رډیونه خبرونه اوري. د عراق پولیسو د کربلا د سیارت کوونکو د غړوړی مسولیت پر ایران چولې چې له سرحد د اوختو پر مهال موانی وران او سرحدي ساتونکو یې ټپیان کړل. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي سیارت کوونکو چې د 40 په مسبي مراسمو کې د غډون لپاره کربلا ته په خو روان او سرحدي ساتونکو یې تر خو لاندې کړل. 40 د اسلام د پیغمبر د مسیح حضرت امام حسین د شهادت په مناسبت د څلوي خورزویر د پای مراسم دي چې په کربلا کې تر سره کیږي. د عراق د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې کال کې په دې کار کې ایران یې لور ګرام وو. بیان زیاتوي چې لګړ سرحد د زیارت کوونکو د وختلو معنا داده چې ایران هڅه کوله پر عراقي چارواکو فشار راوړي چې په غیر قانوني ډول سرحد پرانیزي. د عراق د کورنیو چارو وزارت وایي پر سرحدي دروازه د زرګونو بیویزي کسانو د هجوم هڅه د ټیل ماټیل بای شو. د جرمني کابینه هغه پلان تصویب کړی چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلواله ډلې پر خلاف جګړه کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شي. دا پلان چې تر 1200 پورې د سرتیرو چمتو کول غواړي نن د جرمني کابینه تصویب کړ، خو لا هم د پارلمان تصویب ته اړتیا لري. تر اوسه دا روښانه نه ده چې پارلمان به کله پر دې غور کوي، خو د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ائتلاف په پارلمان کې اکثریت لري او دا ښکاری چې دا پلان به تایید کړي. دا پاریس له بریدون وروسته د جرمني صدر اعظم د فرانسې هغه وختنه ومنله چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد د عملیاتو په برخه کې تریم لا تړ غوښتي وو. جرمني غواړي چې سیمه ته څارګري او تیل وډون کې الوتکه او جنگي بیړۍ د ملاتړ لپاره واستوي، خو په مستقیمه توګه په جګړه کې برخه نه لري. اخوا د روسیې په شمالي قفقاز کې شپږ کسان په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته د خلکو د جذبولو پر جرم تر وو کلونو بند باندې محکوم شوي دي. په شمالي قفقاز کې یوې سیمه ییزې پوځي محکمې دا کسان محکوم کړي. دا وو خبرونه.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به په کابل کې اسمان صاف وي، د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه 1 درجه. په کندهار کې هم اسمان صاف دي، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 2 درجه. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټه 4. په مزار شریف ښار کې به اسمان زیاتې وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 13 ټیټه 8 درجه. په جلال آباد او غزنی ښارونو کې به اسمان شین وي، په جلال آباد کې د تودوخې لوړ درجه 23 ټیټه 8 درجه ده. په غزنی کې د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 2 درجه. او په بامیان کې د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه منفي 4. اسمان یې شین اټکل سوی دی.
د ازادي رادیو خبری سات طبيعه هم شراغ لاست. ازادي رادیو اوري او د دې سات مهم موضوعات.
د ناتو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن په بروکسل کې په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه اخلي. په دې غونډه کې به په راتلونکي کې په افغانستان کې د ناتو د رول په اړه هم خبرې وشي. ولسمشر غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپل پرونی کتنه مهمه بللې او همداراز د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو ادارې پلاوی وایي هر هغه پریکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او ثبات تر وستلو لپاره کیږي باید نړیوال تضمین ولري. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د مزکو د غاصبینو ترتیب کړي لیست یې خپور او تورن کسان عدلیه او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
څومره عاجل کېدلی شي چې د دغه غاصبینو نوم لړ اعلان.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي حکومت مکلفیت لري چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
باید په هر شکل چې کېږي د انتخاباتو لپاره وخت وټاکل شي.
ګڼ شمیر نور مطالب لرو له آزادي رادیو سره اوسئ. دا آزادي رادیو ده. د ناتو غړي هوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په دوه ورځنی غونډه کې برخه اخلي. په دې غونډه کې به پراتلونکو کې په افغانستان کې د ناتو د رول په اړه هم خبرې وسی. دې غونډې ته نوریاس نوري هم ورغلی چې په اړه یې را سره نور معلومات شریکوي.
بلې منلی جان، مننه تاسو اوریدونکو ته سلامونه. که څه هم د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو او رسمي غونډه چې په دې باندې په لومړي برخه کې د اجندا په سر کې افغانستان ځای لري تر اوسه نه پیل شوی، په 50 دقیقو کې ټاکل شوی دی چې دا غونډه پیل شي. خو د ناتو سر منشي بیا یو ځل بیا وویل چې تر اوسه افغانستان د ناتو لپاره ډیر مهم دی. ینس استولتنبرګ نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د غونډې تر پیلېدو مخکې په یو خبري کانفرنس کې پر دې خبرې د ټینګار تر څنګ وویل چې د بهرنیو چارو وزیران به نن په غونډه کې لومړی په دې اړه چې په څه ډول د ثبات لرونکي افغانستان هڅو ته دوام ورکړي پرېکړه وکړي. د هغه په وینا دا ځکه چې په دې کې زموږ خپلې امنیتي ګټې هم نغښتې دي. د ناتو سر منشي دغه راز وویل چې د بهرنیو چارو وزیران به په دې اړه بحث او خبرې وکړي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې خپل ماموریت چې د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته بسلا ورکولو څخه په څه ډول مخته یوسي. د افغانستان د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د خبرو دوهمه اساسي موضوع د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل مسله ده. د ناتو د شیکاګو په سرمشریزه کې ناتو او شریکانو یې د 2018 میلادي کال تر پایه د افغان امنیتي ځواکونو د لګښتونو ورکول چې په کال کې 4 میلیارد ډالر دی یقیني کړی وو. خو د ناتو سرمنشي په وینا په نننۍ غونډه کې پر هغو لارو چارو خبرې کیږي چې دغه ځواکونه د دریو نورو کلونو لپاره، یعنی له 2018 کال تر 2020 کال پورې په څه ډول تمویل شي. ستولتنبرګ پرونو ویل چې په دې اړه به کار اوس پیل کړي، خو نهایي پریکړه به د ناتو په راتلونکي سرمشریزه کې چې د 2014 میلادي کال په جولای کې به د پولند پلازمېنه وارسای کوربه وي پریکړه وشي. دریمه مسله چې د ناتو او په افغانستان کې د دې سازمان پر روان ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لپاره مهمه ده. هغه له افغانستان سره د اوږدمهاله سیاسي ملګرتیا یا مشارکت مسله ده چې په دې اړه به نن په غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني سره هم چې د غونډې ته رابلل شوی خبري وشي. البته د یادونې وړ بولو چې د ناتو چارواکو نن او پرون په مقدماتي غونډو او هم د ازادۍ راډیو د پښتنو په ځواب کې پر دې خبره ټینګار کړی چې ناتو او متحدین له افغانستان سره دوامدار مرستو ته ژمن دي تر څو د هیواد ځواکونه هغې مرحلې ته ورسیږي چې په خپله د هیواد امنیتي چارې سنبال کړي. له دې هیواد سره د ناتو سیاسي مشارکت هم د ناتو د لوړ پوړو چارواکو د دغو ژمنو یوه بل بېلګه ده. بلې ملګری جان، دا د افغانستان په ارتباط د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د نننۍ غونډې د اجنډا اساسي موضوعات دي چې دوی پرې خبرې کوي. خو پر افغانستان سربیره ناتو نن په تېره بیا له جنوب او ختیځ څخه له یو لړ نوو چیلنجونو سره هم مخامخ دی. د ناتو سرمنشي وویل چې په دې غونډه کې به د دغو چیلنجونو چې د ناتو له جنوب سرحد د ترکیه، عراق او سوریې سره پولې په پوله د سازمان ته متوجه دي، او هم د ختیځ له لوري د اوکراین موضوع ده، د روسیې ځینې اخکاره او پکې مداخلې دي، د افغانستان د اروپا په ختیځو هیوادونو کې. دا د هغه په وینا وویل چې دا هغه نور مهم موضوعات چې ناتو د بهرنیو چارو وزیران به پرې خبرې وکړي. له اوکراین سره د مرستو دوام، له روسیې سره ناتو په تدولو کولی شي خپلې اړیکې وساتي، او دغه راز یو بل موضوع هغه هم چې وایي ممکن د ناتو د بهرنیو چارو وزیران سبا په غونډه کې پرې بحث وکړي، د ناتو پراختیا د ختیځ لور ته. دوی پریکړه کوي چې آیا مونتینیګرو ته به د ناتو په سازمان کې د عضویت لپاره د خبرو وړاندیز وکړي، او کنه که چېرې مونتینیګرو ته دغه وړاندیز وکړي، مونتینیګرو به 9 غړي وي چې د ناتو د سازمان غړیتوب ترلاسه کوي.
ډیره زیاته مننه نوري صاحب له تفصيلي معلوماتو څخه. مو نوریاست نوري و چې له بروکسل څخه د ناتو د غړي هوادونو د غونډې په اړه معلومات راکول. افغان ولسمشر فرانسې څلیر وشت تلویزیون ته ویلي چې افغانستان او پاکستان په درې ډوله کړکیچونو کې اخته دي. یو سیمایز تروریزم دی چې مرکز یې د پاکستان په قبایلي سیمو کې دی، دوهم طالبان دی، او دریم د دواړو هیوادونو ترمنځ نا اعلان شوې دښمنۍ ده چې له څو لسیزو راهیسې روانه ده. ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپل پرونی کتنه د دواړو دولتونو اړیکو ته مهمه وبلله او ویل چې دواړه هیوادونه په خپلو ملي ګټو او د سیمایزو او نړیوال امنیت له امله سره تړلي دي. ښاغلی غنی چې په فرانسه کې د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي نړیوال کانفرنس ته تللی و، د فرانسې له تلویزیون فرانس څلیرویشت سره په مرکه کې وویل چې د افغانستان او پاکستان دولتونه ماشومان نه دي، نو باید د خپل ستونزو د حل لپاره خبرې وکړي. د دې مرکه نور جزئیات فرشته جلال زیرا وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خپلې پرونی خبرې مهمې وبللې او ویل چې دواړه هیوادونه په خپلو ملي ګټو او د سیمایز او نړیوال امنیت لامل سره تړلې دي. ولسمشر غنی له پاکستان سره د خپل هیواد د پیچلو سیاسي اړیکو په اړه وویل چې دواړه هیوادونه د خپلو ملي ګټو د سیمې او نړۍ د امنیت په خاطر مجبور دي چې خبرې وکړي، اختلافي مسلې څرګند کړي او د حل لارې پیدا کړي. ښاغلی غنی د فرانسې تلویزیون فرانس 24 ته وویل
The meeting is important because we have a state to state relationship.
دوی وایي موږ دغه لیدنه مهمه او ځکه موږ دولتي اړیکې لرو او دولتونه ماشومان نه دي. موږ د ملي ګټو سیمایز او نړیوال امنیت لامل سره تړلی یو، نو موږ باید خبرې وکړو چې د اختلاف مسلې څرګند کړو او داسې حل ورته پیدا کړو چې اصولي وي، اوږدمهاله وي او عادلانه وي. ښاغلی غنی پرون په پاریس کې د ملګرو ملتونو د نړیوال کانفرنس په څنډه کې له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم تیر ونی په دې هیواد کې د پښتنو د یو شمېر سیاسي مشرانو یو جرګه کابل ته ولېږله او له ولسمشر غنی غوښتنه وکړه چې په پاریس کې ځانګړي خبرې وسره وکړي. کابل ته د تللي پلاوی وغړي اسفندیار ولی خان ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر غنی د دوی غوښتنه منلې او دا اقدام له طالبانو سره د سول د خبرو د بیا پیل پلور یو ګام بلل کېدلی شي. د روان کال په دوبی کې د کابل او طالبانو ترمنځ د سول د مذاکرو تر ناکامۍ وروسته د افغانستان او پاکستان سیاسي روابط لا زیات لنجمن شول. ولسمشر غنی د افغانستان او پاکستان د اړیکو په اړه او په دې اړه چې له صدر اعظم نواز شریف سره پرون په دې ارتباط څه خبرې کړې دي، د فرانس 24 تلویزیون ته وویل
پاکستان's relationship with Afghanistan is determined.
د وای د افغانستان او پاکستان روابط په یو درې اړخیز کړکیچ باندې ولاړ دي. لومړی سیمایز تروریزم دی چې مرکزونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې دي چې یو شمېر د پوځي عملیاتو له امله افغانستان ته تښتیدلي او نور لا هم هلته دي. او نو تروریزم زموږ لپاره یو ګډ تهدید دی. دوهم طالبان دي چې د افغانستان او پاکستان یو ګډه پدیده ده او لمنځ مخکنی مسلې سره تړلې ده. درېمه مسله هغه نه اعلان شوی له دښمنۍ ډک حالت دی چې په تیرو څوارو سکلنو کې زموږ ترمنځ موجود و. موږ پر دې درې اړخیز کړکیچ او د حل پر لارو خبرې وکړې، ځکه په نړۍ کې د تروریستانو د فعالیت له زیاتېدو سره موږ اړتیا لرو چې دې مسلې ته د حل لاره پیدا کړو. داسې ویل کېږي چې که د جمهور رئیس غنی او صدر اعظم نواز شریف دا کتنه په پاریس کې مثبته تیره شوې وه، ولسمشر غنی به راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته ولاړ شي او د اسیا زړه هیوادونه په سیمه ییزه غونډه کې به برخه واخلي چې پر نورو مسایلو سربیره د افغانستان پر حالاتو هم خبرې پکې کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې د جمهور رئیس غنی او د صدر اعظم نواز شریف کتنه مثبته وه. ښاغلی غنی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اسلام آباد ته ځي کنه وویل چې دی غور ور باندې کوي.
We will engage in talking with some of them and if some of
د ایلا طالبانو سره د افغانستان د حکومت د خبرو پړوای د افغانستان حکومت له خپل ټولو وګړو سره خبرې کوي. د مولا عمر تربړنی ورسره داسې څه چې طالبان ورته وایو نشته. د طالبانو ډلې شته چې له یو شمېر سره به موږ خبرې وکړو او که ځینې نور غواړي چې د پاکستان په منځګړتیا راشي پر هغه باید دا بحث وکړو چې څرنګه کېدای شي او څه پایلې به ولري او د کومو بهیرونو له لارې ترسره کېدلی شي. ولسمشر غنی وویل چې پاکستان د سولې په خبرو کې منځګړیتوب کولای شي خو باید اعتماد وګټي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو اداري پلاوی وایي هر هغه پریکړه چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او ثبات تر اوستلو لپاره کېږي باید نړیوال تضمین ولري. دوی وایي له پاکستان سره د سولې په خبرو اترو کې باید له پوره غور او دقت څخه کار واخیستل سي.
په عین حال کې افغان سیاسي څیرونکي وایي چې پاکستان باید د افغانستان په وړاندې په خپل کړو ژمنو صادقانه عمل وکړي. دا خبرې ورسته له هغه کیږي چې ولسمشر غنی او د پاکستان صدر اعظم د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په څنډه کې د سولې د خبرو د بیرته پیل او د دواړو هیوادونو په اړیکو بحثونه وکړل. په دې اړه تفصیل د ناجی صافی په راپور کې اورو.
که څه هم پاکستان یو ځل بیا د سولې په خبرو اترو کې د همکارۍ خبره کړي، خو یو شمیر داسې اندېښنې هم موجودې دي چې ممکن د هیواد په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي. د افغانستان د ملي شورا د دواړو مجلسونو اداري پلاوی وایي چې له پاکستان څخه باید د دوی د ژمنو په اړه نړیوال تضمین واخیستل شي. د مشرانو جرګې رئیس د یکشنبې ورځې په عمومي جلسې کې وویل چې له پاکستان سره د سولې خبرې اترې په یوې معما بدلې شوې دي.
پاکستان سره د سولې خبرې شپږ سره تر سبا د سولې خبرو باندې بحث درلود. واقعا دا یو معما ده، په دې باندې باید په دقت سره غور وشي. موږ د سولې طرفداري او سوله باید راشي، سوله د یو قوت له مخې نه راشي. باید
دا خبرې وروسته له هغه مطرح کیږي چې افغان ولسمشر اشرف غنی د دوشنبه په ورځ په پاریس کې د اقلیم د بدلون د نړیوال کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبرې وکړې. په همدې خبرو کې دواړه لوري د افغانستان د سولې د خبرو د بهیر پر بیا پیل او د دواړو هیوادونو په اړیکو غږېدلې دي. په همدې حال کې د جمهور رئیس مرستیال ویان سید ظفر هاشمی ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په اوسنیو شرایطو کې هغه څه چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښې کولی شي هغه سوله ده. ولسمشر غنی د پښتونخوا د مشرانو په غوښتنه په دې وروستیو کې کابل ته راغلی و په دې درې اړخیزه او دوه اړخیزه لیدنو کې برخه واخیسته. خو افغان سناتور ګل احمد اعظمي وایي چې له دې وړاندې هم له پاکستان سره دا ډول ناستې ترسره شوې دي، خو مثبتې نتیجې نه درلودې. نوموړي وویل چې د افغانستان په اړه باید له پاکستان څخه د دوی دښمنو په مقابل کې نړیوال تضمین واخیستل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ هر فیصله چې کیږي باید یو بین المللي تضمین باید ولري د سولې پر وړاندې. ولی په لاتواله سپینځه دوه کال کې هر ناسه چې څه د ستاور دی نو اوس هم دغه ناسه زه فکر کوم هغه وخت لاسته راوړنی لري چې د نړۍ قدرتمن ځواکونه دوی باید یو قوي ضمانت ورکړي.
د افغانستان او پاکستان چارواکي په داسې حال کې د سولې د بیا ځلي خبرو اترو د پیل په اړه خبرې کړي چې له دې وړاندې ولسمشر غنی ویلي چې د سولې د مذاکراتو لپاره نور له پاکستان څخه مرسته نه غواړي. ولسمشر غنی ویلي چې پاکستان باید تروریزم هغه څه چې ځان لپاره تعریف کړي باید همدا تعریف افغانستان ته هم وکړي. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا پاکستان به دا ځل په خپلو کړو ژمنو عمل وکړي او آیا افغانستان به بیا هم د پاکستان په تشو ژمنو بسنه وکړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وویل چې اوس د افغانستان د حکومت تګلارې بدلون موندلی او که چیرې پاکستان د دوستۍ په لباس کې له دغه هیواد سره دښمني وکړي افغانستان به هم ورته اقدام وکړي. له دې ټوله سره د سیاسي چارو شنونکي وایي چې پاکستان باید له افغانستان سره په خپلو کړو ژمنو کې ملزم او متحد وي. متي الله خروټي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان حکومت ته د افغانستان ولسته پاکستان به اعتبار شوی ده. د بینان د دې مذاکرات په ارتباط باید یو تضمین کوونکی اوسي. هغه لوی لوی هیوادونه په دنیا کې چې پاکستان مجبور کړی چې د افغانستان حکومت سره په مذاکرات کې کینی د دې مذاکرات د پایلې ضمانت یا د دغه تعهدات ضمانت هم هغه د افغانستان وکړي.
د نوموړي په باور د سولې د ټینګښت لپاره نړیوال فشارونه پاکستان دې ته اړ کړی تر څو له افغانستان سره یو ځل بیا د سولې خبرې اترې پیل کړي.
د افغانستان، هند او پاکستان چارواکي بیا وایي چې دا هیوادونه له ملګرتیا پرته د بریالیتوب بل لار نه لري. په کابل کې د هند او پاکستان ډیپلوماټان په دې باور دي چې په افغانستان کې ستونزې دوی هم اغیزمنولای شي، نو ځکه هم باید دا هیوادونه د افغانانو مرستو ته چمتو وي. د موضوع نور حال د یوسف خان زدران په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې کابل د پاکستان په نیت شکی دی او پاکستان بیا په افغانستان کې د هند له نفوس ویره لري، په کابل کې د دغو دریو وړو هیوادونو استازي راټول شوي چې په تیر وخت کې یو له بل سره مرستې او د نیکو اړیکو یادونه تازه کړي. په کابل کې د هندوستان سفیر په دې باور دی چې د ګاونډیتوب له حق ورا خو د دې وخت دی چې د یو بل اړتیاو ته رسیدګي وشي. امیر سینا وایي چې تاریخ ته په کتو باید راتلونکي وسنجول شي او له همدې امله هندوستان په بشپړ ډول د افغانستان تر شا ولاړ دی. د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې د هند سفیر امیر سینا ویل چې حکومت یې د افغانستان اړتیاو ته په کتو مرستو ته ژمن دی، خو په بشپړ ډول د افغان ځواکونو تجهیز د نړیوالو ځواکونو او په افغانستان کې د قاتم لاټړ د ماموریت دنده ده.
The first lesson that comes to my mind
لمړی درس چې زه له دغو اړیکو اخلم دا دی د دې تر څنګ چې مونږ ګاونډیان یو باید د یو بل اړتیاو ته د ضرورت په وخت کې ورسیږو او له دې پرته بله لار نشته. مونږ باید تاریخ بیا جوړ کړو او راتلونکی هم. نو په هره برخه کې که هغه اقتصادي وي، بیا رغونه وي او کامنیتي، هندوستان په بشپړ ډول د افغانستان سره ولاړ دی.
افغانستان
ښاغلی سینا زیاته کړه چې د افغانستان او هندوستان اړیکې به د بل هیڅ کوم هیواد تر اغېز لاندې رانه شي او دغه هیواد څلور هلیکپټرې به ډېر ژر افغان لوري ته وسپارل شي. بلخوا بیا په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین ټینګار کوي چې د دغو هیوادونو ترمنځ یوازې پولې مشترکې نه دي، بلکې ګټې او زیانونه یې هم یو بل اغېزمنولی شي.
راځئ چې نن بیا خپل تاریخي، فرهنګي، مذهبي مشترکاتو نه فایده واخلو. زموږ صرف سرحد مشترک نه دی، زموږ مشکلات او خطرات هم مشترک دي او هم دغه سه زمون فرصتونه هم مشترک دي.
په دا سال کې چې پاکستانی او هندي چارواکي په افغانستان کې د یو بل پکړنو تل نظر لري، خو د سه شنبه پورز په کابل کې د هند موقتی حکومت د سلمي کلیزې د منځنې په غونډه کې د افغانستان سره په خو اړیکو ټینګار کاوه. سل کال وړاندې چې په سیمه کې د انګریزانو حکومت و، د هند د هغه وخت ازادي غوښتونکو د مهندرا پرتاپ سنگ او مولوي برکت الله په مشرۍ په کابل کې یو موقتی حکومت اعلان کړ چې د هند اصلي خپلواکۍ ته لومړی زمينه برابرې کړې وي. تاریخ لیکونکي وایي دا غي وخت افغان حکومت دې کارتا د هندستان سره د نیکو اړیکو د جوړیدو په خاطر زړه کړ او ورته زمينه برابر کړه. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت چې په دې اړه یې دا دوه ورځنی سیمینار جوړ کړی وایي چې له دې لارې غواړي د سیمې د هیوادونو له افغانستان سره خو اړیکو ته راوبولي. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی وایي لکه څنګه چې پخوانیو افغان مشرانو او حکومتونو د ګاونډیو لپاره قرباني ورکړي، اوس اړتیا ده چې دا ګاونډي د افغانستان لاسنیوي وکړي.
اوس د خپلو ګاونډیانو او نږدې دوستانو څخه هیله لرو چې زموږ سره په افغانستان کې د امن په ټینګولو او سولې راوستلو کې مرسته وکړي او که حتی سوله تاوان هم ورسوي زموږ په خاطر تاوانونه ومني.
افغانستان اوس مهال د سرتاسري سولې منتظر دی او په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو څو پخوانۍ ژمنې یوازې ژمنې پاتې شوي او بس. تاریخ پوهان وایي چې د دا ډول سیمینارونو له لارې باید هندي او پاکستاني چارواکو ته اعتماد ورکړل شي چې سوله ییز افغانستان د سیمې په ګټه دی.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو، کلیو او باندو خبرونه آزادې رادیو ته واستوي.
په ډېری اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادې رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبه د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د ازادي رادیو د افغانستان مشرانو جرګه وايي حکومت مکلفیت لري څو د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. د دغه جرګې غړیو د نن ورځې په عمومي غونډه کې همدارنګه د انتخاباتي اصلاحاتو پر پس بهیر انتقاد وکړ، خو افغان حکومت وايي د دوی هڅه دا ده چې هر څومره ژر وي په انتخاباتي سیستم کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا وړاندې شوي اصلاحات عملي کړي. قاسم سولمل پر دې موضوع راپور لري.
سره له دې چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو څخه باندې یو کال تیریږي، خو لا هم حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو په پلمه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه نه دی اعلان کړې. د افغانستان مشران جرګه وایي نور نو باید حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې ځنډ رانولي او ژر تر ژره یو نیټه اعلان کړي. د مشران جرګې مشر فضل هادي مسلمیار د سه شنبه ورځې په عمومي مجلس کې همداراست ټینګار وکړ چې دا انتخابات باید هیواد شموله ووسی.
حکومت مکلف ده چې انتخابات وکړي، انتخابات سراسری وکړي، د هدوب سي ورغزي چې نور پلانای کمیسیون او بستانای کمیسیون څه وایي، باید په هر شکل چې کېږي د انتخابات لپاره وخت وټاکل شي.
خو د سنا مجلس ځینو نورو غړو بیا په اوسنیو ناوړو شرایطو کې د انتخاباتو ترسره کېدل د افغانستان په زیان وبلل. د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره چارواکو ویل چې د انتخاباتي سیستم تر اصلاح وروسته به د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، خو وروسته بیا حکومت پریکړه وکړه چې دغه انتخابات به یو کال وروسته ترسره شي. اوس پر حکومت له دې عمله انتقادونه کېږي چې لا هم د دغو انتخاباتو لپاره دقیقه نیټه نه ده ټاکلې، هغه مسله چې د مشرانو جرګې غړي هم ورباندې انتقاد کوي. حکومتي مسولین وای د غوروی د کمیټې ترکیب چې باید د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو لس جمهور ریاست وسپاري بشپړ سوی او ډیر ژر به دوی په کار پیل وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هر څومره ژر چې کیدای سي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د وړاندیسو اصلاحاتو د عملي کېدو لپاره به اقدام وسي.
حکومت کار کوي چې هر څومره ژر شونې وي هغومره ژر هغه اصلاحات چې د اصلاحاتو کمیسیون پیشنهاد کړی دی هغه راسي او په تعقیب یې نوي کمیسیونونه وتوانی چې د راتلونکو ټاکنو لپاره نیټه اعلان کړي.
له دې مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وه چې دوی چمتو دي څو د حکومت په مشورې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، خو د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا وایي چې د انتخاباتو نیټه به د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د نوو کمشنرانو تر ټاکل کېدو وروسته روښانه سي. هغه څه چې د انتخاباتو کمیسیون یې په وړاندې اعتراض څرګند کړی و.
د افغانستان پر وخت د مازیګر څلور نیمې بجې سوې. د ازادي راډیو دا اوس د اجمل ان څخه د مهمو خبرونو سرټکی اورو.
د دفاع وزارت وایي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه هڅه کوي په افغانستان کې له بیلابیلو لارو څخه خپلو مشخصو اهدافو ته ځان ورسوي. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی نن په کابل کې د وزارت د ستراتیژیکو اړیکو د همغږۍ د عالي شورا په فوق العاده غونډه کې دا څرګندونه کړي. د هلمند امنیتي چارواکي وایي ډیر ضرب د غسیمو د بیرته نیولو په هدف پراخ عملیات پیل کړي چې وخت مخکې د وسوالو مخالفانو لخوا نیول شوي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست وایي په دې ولایت کې د توراتي او میاشتو را په دې خوا شپېته زره ماشومان د پولیو ضد واکسین له تطبیق څخه بې برخې پاتې دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په بلخ ولایت کې د انسان تښتونکو یوه څلور کسیزه ډله نیولې ده. په یمن کې د القاعده شبکې سره وی تړلې ډلې د سعودي عربستان حکومت ته د بندیانو د غلوې ډلې د اعدام د پلان له کبله ګواښ کړی چې د القاعده غړي هم پکې دي. د اسرائیلو امنیتي ځواکونو په لویدیځه غاړه کې هغه فلسطینی په ډزو وژلې چې هڅه یې کوله یو سړی په چاړه ووهي. د جرمني کابینې هغه پلان تصویب کړ چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر خلاف جګړه کې له نړیوال ائتلاف سره یو ځای شي. او د عراق پولیسو د کربلا د زیارت کوونکو د غړوړې مسولیت پر ایران چولې چې له سرحد د اوکتوبر پر مهال موانی وران او سرحدي ساتونکي ټپیان کړل.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ولولې. زموږ آدرس دی azadiradio.com.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اورئ. ټکل سوی د انجنونو د بایسکل ځغلونې سیالي روانه اونۍ پیل سي. د غسیالي به د راتلونکو پنځ شنبه په ورځ پیل سي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس عبدالصادق صادقي ازادي رادیو ته ویل د غسیالي به د کابل شهر په سړکونو د شلو شزینه لوبغاړو ترمنځ پیل سي. نوموړی وایي چې د غسیالي د ځوانانو د مدني ټولنې لخوا د بایسکل ځغلونې د فدراسیون په مرسته جوړیږي. شاغلی صادقي وایي د غسیالي د شوزو په وړاندې د تاریخ والی پر ضد د مبارزې په هدف جوړیږي. د ویلچیر د معلولینو د باسکټبال سیالي به روانه اونۍ د پنځشنبه په ورځ پیل سي. په کابل کې د معلولینو د فدراسیون د سیالیو د جوړولو مسؤل کبیر خوشبین ازادي رادیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې به څلوېشت نارینه او ښځینه معلول لوبغاړي ګډون وکړي. شاغلی خوشبین زیاته کړه چې دغه سیالي د معلولینو د نړیوالې ورځې د لمانځنې په مناسبت جوړیږي. او د اسپانیا د لالیګا لیګ سیالیو د سرو زرو د توپ وړونکو اعلان سول. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو لمخې د بارسلونا د ټیم لوبغاړي لیونل میسی، د ریال مادرید د ټیم لوبغاړي رونالدو او د بارسلونا د ټیم بل لوبغاړي نیمار هغه د کسان دي چې د اسپانیا د فوټبال د لیګ د سرو زرو توپ جایزې ته کاندیدان سوي دي. له بارسلونا ټیم څخه میسی څلور ځله تر اوسه د سرو زرو د توپ دغه جایزه وړې ده، په داس حال کې چې رونالدو درې ځله دغه جایزه ګټلې ده. خونی مارچ د ځل د سرو زرو د توپ جایزې ته کاندیدوي تر اوسه نه دي توانېدلې چې دغه جایزه ترلاسه کړي.
د هلمند نوی امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګوایی ډیر ژر به د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په دې وروستیو کې د حکومتي سرتیرو له لاسه وتلي دي.
د باباجي او د مرجي سیمې عملیات به شروع کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي چې د ځان د خوندیتوب په اړه د بې باورۍ او اطمینان نه لرلو له امله به په نظام کې دننه له داعش څخه د ملاتړ په اړه اسناد په خاصه طریقه وړاندې کړي. د ننګرهار روغتیایي چارواکي وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې 6000 ماشومان د پولیو واکسینو څخه محروم پاتې شوي دي.
په حدود 6000 ماشومان په ځینو ولسوالیو کې د ناامنیو او همدارنګه د مشکلاتو له وجې نه د هغه واکسین کوي.
د دغو او نورو خبري موضوعاتو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان او سیمې په ګډون د نړۍ د ګڼ شمیر هیوادونو مشرانو د اقلیمي بدلونو د مخنیوي لپاره پر پراخي او جدي مبارزې ټینګار وکړ. دغو مشرانو تیر ورځ په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په نړیوال کانفرنس کې ویناوي وکړې او د خپل هیوادونو د رضونه په ډاګه کړل. رضوان مراد د پاریس کانفرنس ته د افغانستان او د سیمې د مشرانو د ویناوو مهمه برخه وړاندې کوي.
د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس ته افغان ولسمشر په خپل وینا کې ویل، هیواد نه یوازې دا چې د کاربن ګاز په تولید سره پرمختګ نشي کولای، بلکې له پاکستان، هند او د سیمې له هیوادونو سره د دې ګازونو په کمولو کې مرسته کولای شي. ولسمشر غنی په خپل څرګندونو کې وړاندې ویل،
As infrastructure investment is critical to the transformation of developing countries.
دی وای په داسې حال کې چې د مخ په ترقی هیوادونو لپاره په بنسټیزو چارو کې پانګونه مهمه ده، دا هم اړینه ده چې دا هیوادونه باید د نوي واري په لومړی کرخه کې وي، نه دا چې د زړې ټکنالوژي او زړو تمرینونو د بیا کارولو ځای وي. افغان ولسمشر ویل، افغانستان د مرکزی آسیا او کسپین سمندر د سیمې د هیوادونو ترمنځ د طبیعي ګاز او انرژي د انتقال او ترانزیت اساسي لار ده. د اقلیمی بدلونونو کانفرنس ته د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم وینا وکړه او وی ویل چې دا کانفرنس په داسې وخت کې جوړ شوی چې د اقلیمی بدلونونو د ګواښ د مخنیوي او په دې برخه کې د نړیوال هوډ لپاره نوي فرصتونه برابر شوي دي. نواز شریف ویل، پاکستان د تودوخې د درجې په لوړوالي کې ډیر کم رول لري، خو بیا هم دا هیواد د اقلیمی بدلونونو له اړخه له زیان سره مخ دی. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پاریس غونډې ته ویل، مسکو د نړیوال تودوخې د 2 درجه کموالي لپاره د نوې نړیوال موافقې د اوږدمهاله اهدافو ملاتړ کوي. روسي مشر ویل، هیواد غواړي چې د خپل ګلخانهي غازونو د تولید اندازه تر 2030 میلادي کال پورې 80% کې راټیټه کړي. د اقلیمی بدلونونو په اړه د پاریس نړیوال کانفرنس ته د امریکا، چین، جرمني او نورو لوی هیوادونو مشرانو او د ملګرو ملتونو سرمنشي هم ویناوي وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د انتخاباتي اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون په انتخاباتو کې د شذو د زیات ګډون په مقصد جمهور رئیس ته یو لړ وړاندیزونه کړی دي. ټاکل شوی ده چې دا کمیسیون په راتلونکو دریو اونیو کې نور پیشنهادونه هم ولسمشر ته وړاندې کړي. په جوړ ناسته کې شذو فعالانو د دغه اقدام هرکلی وکړ. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د انتخاباتو په خپلواکو کمیسیونونو او د غوراوی په کمیټه کې د خزو غړیتوب او همدارنګه په ولایتي شوراګانو کې خزو ته 25% برخه ورکول هغه پیشنهادونه دي چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو ځانګړی کمیسیون به جمهور رئیس ته وکړي. د دې کمیسیون غړو چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې د موضوع په اړه د خزو نظریات اخیستل وویل چې په انتخاباتي فعالیتونو کې به د خزو د شمولیت لپاره هڅې جاري وساتي. د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون غړي عالمي وویل، په ولایتي شوراګانو کې د خزو په 25% شمولیت تاکید کړی دی.
مدیریت یک زن از نهادهای مدافع حقوق زنان را در کمیته ببینیم.
د غوراوی په کمیټه کې د شذو د فعالانو څخه د یوې ښځې غړیتوب او همدارنګه د انتخاباتي شکایتونو په مرکزی کمیسیون کې هم قومي او جنسیتي توازن په پام کې نیول شوی.
د مسؤلینو د معلوماتو لمخې په پام کې د چدا کمیسیون تر راتلونکو دریو نوی پورې یو لړ نوی پیشنهادونه هم جمهور رئیس ته وړاندې کړي. دغه ځانګړی کمیسیون چې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو په موافقه د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره جوړ شوی، شاوخوا درې میاشتې مخکې په 11 برخو کې خپل لومړي پیشنهادونه جمهور رئیس ته سپارلي وو چې جمهور رئیس پکې وو پیشنهادونه تایید کړي دي. مسؤلینو وویل، په نوو پیشنهادونو کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون نوم د انتخاباتي شکایتونو د مرکزی کمیسیون په نوم اړول شوی، د انتخاباتي لګښتونو کمښت اشاره شوی او په انتخاباتي چارو کې د خزو برخه اخیستنه همدا موضوعګانې ګڼل شوې دي. په جوړه ناسته کې حاضر خزو د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون دغه اقدام وستایو. یوې مېرمن آزادی راډیو ته وویل
پیشنهادات راکه کمیسیون خاص د اصلاحات انتخاباتي
کوم پیشنهادونه چې د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون کړي موږ یې ملاتړ کوو. هیله ده په انتخاباتي چارو کې د ښځو برخه اخیستنه زیاته سي. موږ له دې اقدامه د خوشحالي اظهار کوو.
د انتخاباتي نظام د اصلاحاتو د کمیسیون غړو هیله وکړه چې جمهور رئیس د دوی نوې پیشنهادونه ومني سو د راتلونکو انتخاباتو په بهیر کې اسانتیا او شفافیت رامنځته شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
دا ازادی رادیو ده. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ویلي چې د ځان د خوندیتوب په اړه د بې باورۍ او اطمینان نه لرلو له امله به په نظام کې دننه له داعش څخه د ملاتړ په اړه اسناد په خاصه طریقه وړاندې کړي. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې په د پارلمان د غړو د امنیت د نیولو په برخه کې هیڅ ستونزه نسته او د امنیتي ځواکونو یوه خاصه ډله په دې برخه کې ګمارل شوې ده. نجیبه زمان نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې لمړی مرستیال وایي که په نظام کې دننه له داعش څخه د ملاتړ په اړه خپلې څرګندونې ثابتې نه کړې له خپلې دندې به ګوښه سي. ظاهر قدیر چې د ولسی جرګې د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې خبرې کولې وویل چې په دې اړه سندونه او شواهد په لاس کې لري، خو دا چې په خطر کې لویږي په یوه خاصه طریقه به وړاندې کړي. د ونه ویل چې له کومې لارې به د خلکو د ادعاو د ثابتولو لپاره دا سندونه حکومت ته وسپاري.
زه په چا باور وکړم؟ دلته ما تاسو ته ویلي دلایل، شواهد، اسناد. زما د شواهدو د سر خوندي کولو تضمین څوک ورکوي؟ ما بل ورځ دلته یوه خبره وکړه، مازیګر زما د ورور موټر باندې انفجار وکړلو. ما سره اسناد شته، زه بېځایه نه وایم، خو هغه په طریقې زه شواهد دلته راغلم، دې دروازې نه باندې وولي دې تضمین کوي، خو هغه خو یو لاره خو لري کنه.
ښاغلی قدیر دا خبره د هغو غوښتنو په ځواب کې وکړه چې دی دې د خپلو څرګندونو په اړه اسناد وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې ښاغلی قدیر د هغه پلاوي په جوړښت هم انتقاد کړی و چې د ده د خبرو له څېړنې لپاره ټاکل شوی وو، او ویلي و چې دا پلاوي حکومتي دی، باید د درې واړو قواوو غړي پکښې وي. ښاغلی قدیر ویلي و چې له یاد پلاوي سره به د قانون له مخې هغه وخت همکاري وکړي چې د ملي امنیت د سلاکار محمد حنیف اتمر دنده وځنډول سي. دا مسائل ورسته له هغه لانجمن سول چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ښاغلی قدیر امنیتی ارګانونو او ملي امنیت شورا ته په اشاره ویل چې ځینې کړي په دننه نظام کې له داعش څخه ملاتړ کوي. د قدیر د دغو خبرو په غبرګون د امنیتي ارګانونو مشرانو په دې اړه د اسنادو غوښتنه وکړه، او ولس مشر هم د دغو څرګندونو په اړه د یوه پلاوي د ټاکلو امر ورکړ. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پارلمان د غړو د امنیت د نیولو په برخه کې هیڅ ستونزه نشته، او د امنیتي ځواکونو یوه خاصه ډله په دې برخه کې ګمارل شوې ده. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
پارلمان لپاره موږ خاص ځانګړي قطعات لرو چې د پارلمان د امنیت په نوم یا دوی فعالیت کوي، دوی خم قنات لري، موږ د حمایت لاندې دي چې هر ضرورت لري موږ ورته فراهمو برابرو.
دا په داسې حال کې ده چې له دې مخکې هم یو شمېر حکومتي چارواکو سیاسي څیرو د نظام په جوړښت کې د جاسوسانو د موجودیت خبره کړې وه، خو وبلیدل سي چې په نظام کې دننه له داعش نه د ملاتړو کسانو د موجودیت اداوي رښتیا کیږي او که کوم څوک به په دې اړه ونه پیژندل سي.
دا ازادي رادیو ده. د هلمند نوی امنیه قومندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ وایي ډیر ژر به د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي چې په دې وروستیو کې د حکومتي سرتیرو له لاسه وتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په مارجا او نادالي ولسوالیو کې ډیرې سیمې د وسلوالو له وروستیو بریدونو له امله د افغان ځواکونو له لاسه وتلي وو. په دې اړه نور حال الیاس دایره کوي.
د هلمند امنیت کمانډان وایي د سرتیرو په بیرته جمع کولو او ترتیب بوخت دي چې په دې ورستوي نامنیو کې سره پاشل سی او په بیلابیلو سیمو کې په وړو او غټو عملیاتو بوخت دي. مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ په یو خبري ناسته کې ویل ژر به د باباجي په شمول په مارجې او نادر ولسوالیو کې عملیات پیل کړي او وسلوال به د غشمو وباسي چې تیر میاشتې د وډلیز بریت پترس کې د افغان ځواکونو څخه نیولې وه. سرجنګ وویل وسلوال ته په دې ورستیو بریدونو کې سخته لپاته وشته دي او د مقاومت توان نه لري.
موږ په دې نیزو ورځو کې چې قواو په ترتیب او تنظیم لګیا یو چې په دغو جګړو کې زموږ قواوې ډېرې ټیټارک شوې وي اوس هم بېرته منظمې کړي دي انشاءالله تعالی. په دې ډېرو نیزو ورځو کې به تاسې وګورئ چې د باباجي او د مرجي د سیمې عملیات به شروع کېږي.
ابن کمانډان ول په اوس ورځو کې نه یوازې واسړه دا موسم د افغان سرتیرو په ګټه دی بلکې د وسلوالو ترمنځ د مشرتابه پر سر مخالفتونه هم ډېر سوي دي. مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگ زیاته کړه په مرجو نه دلی کې ډېرې سیمې ځکه د افغان ځواکونو د لاس ووتلې چې ډېر مودې په مخامخ جنگونو کې برخه نه واخیسته او وسلوالو هم د موسم او ګرمي اواز څخه په استفادې وکولې سو خپل تشکیلات منظم کړي او پر یو شمیر سیمو ډلې بردونه وکړي.
امکانات خدای دې چې اصلن د بابو اصلو وخت هم دا چې چارازي طالبانو په ګټه و بل دې موږ قوایم ډېر وخت دا چې د جنگ لپاره د آماده نه په غفلت کې ګیر شوې او یو ورځ دوی یو ترجمه کړو دوه خوانه او یو څوران یې راوړل. وروسته د دې نه موږ د طالبانو نه ډېرې قوي وسلې لرو موږ اوس چورلکې هم لرو او نورې تیاری جنگي هم لرو. بیا د ائتلافي ځواکونه هم هوایي بریدونه کوي او بل د موږ خپل کمانډویان هم د افغان خطکی یو اپریشن عملیات کوي او د موږ په خپل هموز غشتلې د ټوکونو لرو ټانګونو لرو.
سرجنګول په دې عملیاتو کې به د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت ځواکونو هم د افغان ځواکونو سره د هوایي بریدونو په برخه کې مرسته وکړي. هغه د عملیاتو د پیل د کیک وخت په ډاګه نه کړ خو ویل پروانونه کې به پیل شي. د پولیسو چارواکي په داسې حال کې د مرجع او باباجي په سیمو کې د وسلوالو په ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي چې په یادو سیمو کې ګڼ شمېر وسلوال هم د افغان ځواکونو په وړاندې سخت مقاومت کوي او په تیر یو میاشت کې په دغه سیمو کې د وسلوالو په ضد د افغان ځواکونو هیڅ ډول پرمختګ نه دی تر سترګو شوی. محمد الیاستی د ازادي رادیو هلمند.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زموږ غږ لا ازادي رادیو اوري. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د مځکو د غاصبینو ترتیب کړي لست جرخپور او تورن کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. بل خو د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې عالی اداروي د مځکو د غاصبینو پر وړاندې د حکومت هر ډول اقدام به د مځکو له نور غصب څخه مخنیوي وکړي او د غاصبینو چیرې به ملت ته پډاګه سي. په دې اړه نور معلومات د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
دا څو یم ځل دی چې افغان حکومت د دولتي ځمکو د غاصبینو د لیست د برابرولو خبره کوي خو تر اوسه هم د ځمکو د لویو غاصبینو نمونه نه دی افشا شوی او دا ستونزه لا روانه ده. اوس د ولسی جرګې لمړی مرستیال لولس مشر غنی څخه غواړي چې د ځمکو د غاصبینو ترتیب شوی لیست خپور او عاملین یې د قانون منګولو ته وسپاري. د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدی د سه شنبه پورځ ازادي رادیو ته وویل د ځمکو د غاصبینو په وړاندې به د حکومت هر جدي اقدام ملي شتمنۍ خوندي کړي.
نو بیا هم د ولسی جرګې هله توقع داده چې رئیس جمهور دغه ډیره ښه برنامه ده موږ ته حمایت ورزنې کوو خو څومره عاجل کېدلی شي چې دغه غاصبینو نوم لړ اعلان شي او عدلي قضایي ارګانونو ته معرفي شي چې نور د افغانستان د ملي شتمنۍ څخه دفاع وشي.
دا په داسې حال کې د چولس مشر محمد اشرف خنی تیره پنځ شنبه کندوز ته د سفر پر مهال ویلي وو چې په ټول هیواد کې د ځمکو شپاړس نیم زره اساسي غاصبین پیژندل شوي او په وړاندې اقدامات وخته اړتیا لري. ولس مشر غنی وویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې په ځینو سیمو کې یو اندازه غصب شوې ځمکه له غاصبینو څخه خلاصه شوې ده. د ځمکو غصب یوه سراسري مسله ده. شپاړس زره پنځه سوه د ځمکو اساسي غاصبین تشخیص شوي. وخت راکړی چې په اساسي ډول دا مسله تصفیه کړم. په تیرو شپږو میاشتو کې په ټولو ولایتونو کې د پام وړ برخه تر اوسه بیرته نه ده ترلاسه شوي خو د غصب شویو ځمکو راګرځول مو پیل کړي دي. سمو دولان د افغانستان د ځمکې ادارې ویلی و چې په څلور دیرشو ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې چې تر ټولو زیاته په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې ده. د یاد ادارې د معلوماتو له مخې په غاصبینو کې قومي مشران، د سیمې بانفوذه خلک او همدارنګه د ملي اردو او ملي پولیسو ځینې افسران شامل دي چې په کابل کې د دولتي چارواکو لخوا ملاتړ کیږي. بلخوا د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره وایي که چیرې د ځمکو د غاصبینو لیست خپور شي نو د هغوی اصلي څیرې به ملت ته روښانه او له نور غصب څخه به مخنیوی وسي. د دغه ادارې مشر سید حسین فخری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دا ډول یو لیست خپرول زه فکر کوم د خلکو د عامه پوهاوي لپاره ښه دی، او بل دا چې د ځمکو د ځینو غاصبینو نومونه افشا کیږي چې دا هم له مسالې سره مرسته کوي او بل د ځمکو د غصب له کموالي سره مرسته کولی شي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پخواني حکومت هم د ځمکو د غاصبینو په وړاندې اقدامات کړي وو، خو دا چې لوړ پوړي حکومتي چارواکي له غاصبینو څخه ملاتړ کوي د حکومت هڅې ناکامې شوې وې.
په همدې حال کې د ننګرهار والی د ولایتي شورا د غړو په همکارۍ د کابل اډې په سیمه کې د کانال غصب شوي مځکو پر ضد مبارزه پیل کړه. په دې اړه له ننګرهار څخه شاه محمود شینواری نور حال راکوي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د ولایتي شورا یو شمېر غړو سره په ګډه د دوشمې په ورځ د کابل هډې په سیمه کې د کانال پر غصب شو ځمکو د یو شمېر نوو جوړو شوو ودانیو دیوالونه چپه کړل. د ننګرهار ولایتي شورا وکیلانو زبیح الله زمری او جاوید زمان په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې دا سیمه د کانال جسد پورې اړه لري او دوه تنو سوداګرو حاجي ګل مراد او حاجي فاروق له حکومت څخه په قرارداد نیولې او وروسته پر خلکو د کورونو لپاره نمرې ویشلې.
مرحله باندې په دسلن سو ورځو کې سنکاري شوې ده، دیوالونه هم شوې دي، دا ټول د حاجی فاروق واسطه شوې دغه بلډینګونه چې تاسو ګوري دا جلالت ماف ولسمشر د اجرایي رئیس پخوانی ولسمشر هم خبر دی دا په دزمک دا په قرارداد اخیستل شوې ده، به په نمرو شو شوې بلډینګونه پکې جوړ شوې.
کومه ساحه موږ ورانه کړل لګا دا غي سره څنګه کې یو بل ساحه ده دې تم راغلو دام ټول تقریبا غصب شوې ده، نور ځای پکې نشته ده. د دې فکر کوم خلک وی چې ګل مراد او د ورارې نه پم شمس ته څوک دی هغه لاس دی کدا د هر چوي د خلک باید سنوالي ته معرفي شي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم وایي د ازمکه شاوخوا وکاله وړاندې په قرارداد ورکل شوی او په دې سیمه کې لوړې ودانې جوړې شوې او پر ځینو کورونو کار روان دی. د وایي د دولتي ساحه د هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې غصب کړي او د دې غصب عاملونو سره به قانوني چلند کیږي.
زبوه مې تقریبا 15 وکاله به یاد کم د دې وخت نه دا که په اجاره ورکول شوی دی بیا د قرارداد خلاف استفاده شوی اوس زه ملن رالم ګورم په دې باندې بلن منزلونه جوړ دي، په دې باندې 5 شپږ منزله کورونه جوړ دي. نو د کانال زمکه خود دې د پاره نه دی چې ځکه خرچ شوی خرچ زمکه باندې خلک بلن منزل کورونه جوړې ده او خرڅ شوی زمکه نه ده، دا خو په اجاره یو هدف لپاره ورکول شوی و باید په هغه هدف لپاره استفاده شي. د قرارداد نه وروسته که چېرته قرارداد تمدیدېدو قرارداد به زیات کړی وي کنه بیرته به د دولت په اختیار کې.
بل خو د حاجی ګل مراد شریکوان حاجی فاروق ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا 25 هکتار زمکه د قانوني قرارداد لمخې په اجاره نیولې او پنګونه کړي. نو موړی وایي که حکومت دوی شوی مصارف لندوي نو دوی د دې قرارداد فسخه کېدو ته تیار دي
چې د قرارداد مطابق قرارداد کړي. که چېرته دا یو پر ځتا زما یا د حاجی ګل مراد یا د حاجی قادر په امضا باندې د سړي هغه چې یا عرفي یا شریک سند باندې خرڅ او بیا د ټول مسله زموږ په دولت د ځمکې د زیات حاجت او ضرورت لري پستر کو پرمو اوس د وخت موږ ته د خپل پیسې راکې موږ سره د سامان د ټول ځای سره تخلیه کوو.
که څه هم نوموړی وایي دوی په دې سیمه کې پانګونه کړې او خلکو ته د کار زمینه برابره کړې، خو د سیمې یو کس ازادي راډیو ته وویل چې پر دوی د ځمکه خرڅ شوې ده.
زما ادم د محمد قاسم دوی د ننګرهار اوسیدونکي د غلطه د ماتروردي نمره غفته ده او ورشاته ورسته نمره بیا توځي شو چې فاروق نمره توځي کو د نیم لک افغانۍ دغه شوی نه بانک ته ویل شي نه فن بعد شرکت کې تابل شي.
بلخو د ولایتي شورا وکیلان د والی او مرکزی دولت نغواړي چې دا کمپاین باید نمایشي ونه وسی او د لړۍ ته باید دوام ورکړي. دا رنګ دوی غوښتنه وکړه چې د غصب شو زمکو عاملین دي هم د قانون مګولو ته وسپاري.
دا د هر چا وی د خلک باید سنوالي ته معرفي شي او والی سپ ته خواست تم تعداد چې نمایشي کارونه موږ ته باید ونه کوي عملی اومده غصب پسې روایخلی د هر چا ځای چې موږ ولایتي شورا ته سپڅان کیو خو وو چې عدلی او قضایی د دوی ارګانو سره تاسو بیا تعقیب کوي نه چې پریک دی
زموږ غوښتنه د حکومت نه د جلال احمد ولسمشر نه ده د ولایتي ادارې د مشر جناب والی صاحب نه غوښتنه ده چې د غاصبینو په مخنیوي کې باید نور منسست او ضعیف او کمزورې قدمونه باید پورته نه کړو
دغه 25 هکتار ځمکه د کال 200,000 افغانیو په بدل کې د کانال جسد څخه قرارداد شوی د دې ځمکې قرارداد د پخواني ولسمشر حامد کرزي په وخت کې شوی و چې وروسته یو فرمان هم صادر کړ په هغه فرمان کې راغلی و چې د کانال جسد پورې ټول قراردادونه باید لغوه شي او د کانال پر ځمکه هیڅوک د استوګنې ودانې نشي جوړولی کتون کې وایي دغه قرارداد او د پخواني ولسمشر فرمان سره په ټکر کې دي دوی وایي دغه ډول قراردادونه په قانوني بڼه غصب ته زمینه برابروي
په افغانستان کې د مځکو د غصب په اړه د ازادي رادیو د اوریدونکو یو څو څرګندونې اورو
زمونم شرابزل د پغمون د ولسوالۍ اوسیدونکو غاصبین د مځکو دا یو نه ده دوه نه دي درې نه دي څلور نه دي خپله دولت په دې غصب کې شریک ده هر چارواکی چې ده دی غاصب ده د مځکې غل ده ولکه ادیره پریښي ولکه تفریقه پریښي
دمانو محمد سبحان ده ولادانو مقابله روزلم کی دائما زکه تر غضب شوی او باید چې زکه بیرته تسلیم شي نظر په قانون نظر به شریعت
هغه چې قانون هغه سی باید چور سره وکي کنه حق باید حقدار تاسو پري اصلي شخص موږ کبیرته راو ګرځي غاصب ته باید چې قانون په رڼا کې جزا ورکړي
د خلکو سمکه زورمندانو په زور غضب کړی وي ورنه نیولې وي خلک ډیر په تنګو بل اخره د خلکو د تنګیل وجه نه کندوز له سکوت سره مخامخ سه او اوس هغه اصلي چختنان د زمکو راغلي دي خدای دې وکړي چې بیرته حق حقدار ته وسپارسي
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري د ننګرهار روغتیاي چارواکي وایي له تیرو اتو میاشتو راهیسې په ننګرهار کې 6,000 ماشومان د پولیو واکسینو څخه محروم پاتې کیږي په دې اړه د شاه محمود شینواري راپور اورو
په ننګرهار کې د پولیو واکسینو درې ورځنی کمپاین د سې شمې په ورځ پیل شو د روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کموال د دې کمپاین په پرانیست غونډه کې وویل چې دوی په پام کې لري په دې کمپاین کې شپږ لکه 20,000 ماشومان واکسین کړي خو نوموړی وایي لا هم په یو شمېر ولسوالیو کې د پولیو واکسینو د نه تطبیق ستونزه پر ځای پرته ده چې دا ځل به هم د پخوا په څیر 6,000 ماشومان د پولیو واکسینو څخه محروم پاتې شي
تقریبا اتم میاشت راهیسې په دې نه توانېدلي چې خپل په حدود 6,000 ماشومان په ځینو ولسوالیو کې د نامنیو او همدارنګه د مشکلاتو له وجې نه سده هغه واکسین کو چې دغه ولسوالۍ عبارت دي د بالانه د اچین اکثره ساحې د کوټ ساحې او همدارنګه د بچکوټ ولسوالۍ کې موږ په دې نه قدر سوي خپل ماشومان واکسین کو او په دغه کمپاین په جریان کې هم موږ دغه ستونزه سره مخې خو بیا موږ په ټولو ځې دخلو خواوې چې هغه د حکومت سره موافق دي که مخالف دي وختونه کوو چې صحت یو غیر سیاسي پروسه ده او خدای مکړه هر هغه ماشوم چې پولیو وخت کېږي د دې حساب علاج ناروغي مسؤلیت پلاته د کورنۍ ته کېږي
کومواله ویل چې د تیرو څلورو میاشتو په موده کې د پولیو وایرس ته پیخي سب شوی چې یوازې شپږ پیخي پاچین ولسوالۍ کې دي د وایي دغه پیخو وایرس د هغو پاکستانی کډوالو څخه نورو ته انتقال شوی چې پاچین ولسوالۍ کې میشتو
او وایرس کله یو ماشوم تر سیږي پرې رسنه هغه نه نور ماشوم ته رسیږي او وز د مهاجرتون او داخلي بجایسوي چې کوم د پاکستان د هواد د اورګزوی او افریدوین راغلي دي او همدارنګه د خپل داخلي مهاجرین دا یو جدي ستونزه ده د منګ اوله مثبت واقع هم چې دغه وایرس د من خپل وایرس نه دغه موږ د گاونډي هواد نه انتقال شوی پاچین ولسوالۍ کې خلک میشتو او هغه په پاچین ولسوالۍ کې دغه ناروغي نور ماشومان تر سوله متاسفانه وځي موږ اکثره ماشومان د پایدغ ناروغي باندې اختصاصي
د روغتي رسد د معلوماتو لمخې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د ننګرهار په زورګونه ماشومان د پولیو واکسینو څخه به برخه پاتې کیږي چې ستر لامل نه امني ده د دوی په وینا کې چې دا سونه همداسې پر ځای پاتې شي په دې ولایت کې به د پولیو پیخي زیات شي
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15 اوري د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو دات کام اوریدلای او لوستلای سي زملالي بشیر لخپل تخنیکی همکار شمشاد زردران سره د خبري سات وړاندې کوم
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
د ستاسو فرارستولو اس ام اسونو کې یاسین لکندهار څخه لیکي چې پاکستان تروریزم حمایه کوي او روزی او فوځي استخبارات د تخریبي کړیو ترهان دي نړۍ او افغان دولت قلوي او تل دوه مخي سیاست تعقیبوي. دا د یاسین لکندهار څخه رالي کلی او موږ بل اس ام اس لیجون کې چې نوم یې نه دی لیکلی چې اشرف غني باید هر څومره ژر باید خلکو ته د مځکو د غاصبینو نومونه لیست یې وړاندې کړي. او بل په کابل کې 4:09 سوی اوس هم هغه موضوعاتو ته لنډه کتنه کوو چې په دې خبري ساعت کې وړاندې سول. د ناټو غړیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران نن په بروکسل کې په دوه ورځنۍ غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له حکومت وغوښتل چې د مځکو د غاصبینو ترتیب کړی لیست ژر تر ژره خپور کړي.